The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
شانو ریدون که السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او زه یم سمینا احسان نن د زیارت ورځ 2018 کال د مارچ میاشتې 18 نیټه دا پاکستان کې شوې دي د سحر 8 نیمې افغانستان کې دي د سحر 8 او په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 نیمې بجې دي د مارچ 18 نیټه او د شور ورځ ده ډیوه ریډیو نیم ساعته خبری خپرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته یورپی مشران به د کډوالو په معاملې کې ترکی سره شوی لوزنامې باندې خبرې اترې نن شروع کړي یونان کې غیر زرګاو کډوالو راتلونکي موده کې نور د رارسېدو سره سړنکاران وای په دومره کمه موده د لوزنامې یوې ډانچې باندې د یورپی مشرانو متفق کېدل به ډېر ګراني د امریکا خارجه وزیر جان کیری د کانګرس نه شام او عراق د مذهبي اقلیتونو خلاف د داعش ترهګرو لخوا کړي جرمونه بشر وجنه یا نسل کشي ګرځولو فیصله باندې نور وخت خوښته خارجه وزارت وایي معلومات راغونډي او په رڼا کې به خورا فیصله کولی شي شام کې د سترې کورد پارټۍ نمائندگان وایي اراده لري چې خپل ولقه کې د شام غربي سیمو لپاره خود مختاره حیثیت زر اعلان کړي چې د عربو او ترکانو نمائندګي به هم کوي امریکا وایي دا فیصله ورته قبول نه ده خوښې وس تفصیلی خبرونو ته د یورپی کمیشن چارواکي تر مخه د کډوالو په سر د ترکی سره شوی د لوزنامې مطلب دا نه دی چې ټول کډوال به واپس ولېګل شي بلکې د دې مقصد دا دی چې د انساني سمګلرانو کاروبار تباه کړی شي دا خبره د یورپی کمیشن نائب صدر فرانس ټیمرمنز د شورو په ورځ په برسلس کې کړې اخوا د یورپی یونین مشران به د زیارت په ورځ د ترکی سره د معاهدې ته د حتمی شکل ورکولو دپاره خبرې شروع کوي د دوه ورځو په دې خبرو کې به د تیشتو ملکونو یورپی یونین د لکونو کډوالو مسلې د حل دپاره یوه منصوبه جوړوي خو څېړنکاران وایي تمه نه لري چې سیاسي قانوني او د لاجستیکي خنډانو په موجودګۍ کې د دې مسلې یو جامع حل مخې ته راشي د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری کانګرس ته ویلي هغه نور وخت غواړي چې په دې نتیجه ورسي د داعش لخوا شوي ظلمونه په نسل کشي کې راضي او کنه خو زیاته کړې ده ډېر زر به په دې لړ کې فیصله مخې ته راشي یاد دي د ګل پورز امریکني کانګرس اوباما انتظامیې ته د 18 مارچ نیټه ټاکلې وه چې په عراق او شام کې داعش د مذهبي او لسانی اقلیتونو سره چې کم ظلمونه کړي په هغې دې یوه فیصله وکړي د خارجه وزارت ویان مارک ټونر ویلي دغه قسمه جرمونو ته د نسل کشۍ نوم ورکولو عمل ډیر سخت دی او سیکرټري کیری په دې هکله یوه بهترینه فیصلې ته رسېدو دپاره د هر ممکنه ثبوتونو او معلوماتو راغونډولو وینا کړې امریکا وایي د کوردانو لخوا به د شام په یوه برخه د کنټرول نه پس د خود ساخته حکومتي دعوې نه مني کورد چارواکو وینا ده چې د شام په شمال کې کوردانو د کنټرول لاندې علاقې به ډېر زر یو وفاقي نظام اعلان کړي د خارجه وزارت ویان مارک ټونر د شورو په ورځ ویلي موږ د شام د علاقایي سالمیت او اتحاد دپاره ژمن یو هغه زیاته کړې امریکا غواړي په ټول شام کې د ټولو په رضا سلا سیاسي بدلون راشي خو د کورد منصوبې مقصد د شمالي شام درې کورد کنټرول د لاندې علاقې جدا وجود جوړول دي د امریکا صدر براک اوباما د یو صدارتي حکمنامې د لارې په شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولي دغه بندیزونه د شمالي کوریا لخوا په نږدې کې شوي د بیلاستیک میزایل تجربو په بدل کې لګول شوي د دغه پابندیانو اعلان د وایټ هاوس پریس سیکرټري جاش ارنس د شورو په ورځ کړی د امریکا امنیتي چارواکو تر مخه دوی په دې حقله تفتیش شروع کړی چې څنګه یو امریکنی تن داعش سره ملګری کېدو دپاره عراق ته روان و دا تن روانه هفته کورد پیشمرګه ځواکونو ګرفتاره کړی د امریکا فوځ وایي دوی په عراق کې دومره سهولت نه لري چې د نیولی شوي د داعش د وسلوالو نه اخطنې پوښتنې وکړي خو د امریکا د جرایمو تفتیشکاران وایي دوی د محمد جمال خویس نومې د دغه تن په حرکاتو نظر ساتلی دی عالمی مطبوعات وایي د فرانس د ترهګرۍ پر ضد پولیس څلور مشکوک تنان نیولي چې پې شک دی دوی په پیریس کې د حملې منصوبه بندي کوله په دې تنانو کې درې سړي او یوه ښځه ده دوی د شورو په سهار د پیریس نه ګرفتاره کړی شوي امنیتي چارواکي وایي شک لري د تنانو د تندرفو سره رابطې لرلې خو په دې هکله نور تفصیلات لا نه دي راغلي
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل
امریکا د ریډیو خبری خبرونه ده. لنډ خبرونه تاسو واوریدل. په دې خبرونو باندې تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. د یورپی کمیشن چارواکي تر مخه د کډوالو په سر د ترکی سره شوی د لوزنامې مطلب دا نه دی چې ټول کډوال واپس ولېږلی شي، بلکې د دې مقصد دا دی چې د انساني سمګلرانو کاروبار تباه کړی شي. په دې موضوع باندې، یعنی د کډوالو په سر به د زیارت او د جمعې په ورځ ترک او د یورپی یونین د ملکونو مشران راغونډیږي او خبرې اترې به کوي او یو جامع منصوبې ته به د رسیدو هڅې کوي. زاهد خټک نه په تفصیل اورو.
زیارت د ورځې نه د یورپی یونین چارواکو او ترکی ترمنځ د کډوالو په مسله کومې لوزنامې ته رسیدو باندې یو ځل بیا خبرې اترې پیل کیږي. دغه لړ کې ځینې سیاسي، قانوني او د سمبالښت خنډونه پراته دي چې مستقبل یې واضح نه دی. په داسې حال چې یونان کې په زرګونه کډوال باران او خټو کې ګیر دي او په روانو میاشتو کې د زرګونو نورو د راتلو امکان دی، د 28 ملکونو یورپی اتحاد باندې سخت فشار جوړ شوی چې برسلز کې د دوه ورځنۍ غونډه کې کوم حل ته ورسي، خو دغه لوزنامه حتمي کولو امکانات په کمیدو دي. لندن کې د یورپی اصلاحاتو سیړنې مرکز سره کارکوونکي سیړنکارا موریټارا مارټینز هم دغه نظر لري. دا وایي د غړو ملکونو ترمنځ اختلافات زیات شوي او دا به ګرانه وي چې دومره لنډ وخت کې یو لوزنامې ته ورسي. سیړنکارا موریټارا مارټینز وایي کچرې لوزنامه مخې ته را هم شي نو عملي کولو کې به ډېر مشکلات وي. دې میاشت اوله کې ترکی سره دغه لړ کې د لوزنامې په مسوده موافقه شوې ده. د دغه مسودې تر مخه به ترکی هغه ټول کډوال واپس اخلي چا سره د دستاویزات نه وي او د ترکی نه یونان ته داخل شوي وي. ځواب کې به یورپی یونین د ترکی نه یو واپس کوونکی شامی کډوال په بدل کې د دستاویزاتو لرونکي بل شامی کډوال اخلي. یورپی یونین به د ترکی سره اتحاد کې شاملېدو د اوږدې مودې ځنډول شوي خبرې اترې بیا شروع کوي. انکارا ته به د کډوالو لپاره امداد نور هم زیاتوي او د ترکی وګړو ته یورپ ته د ویزې بغیر د سفر اجازت به هم ورکوي کچرې ترکی ځنی لوازمات پوره کړل. د جرمنی چانسلر انګلا مارکل ویلي دا مهمه ده چې کومه لوزنامه چې مخې ته راځي هغه باید په لومړي ځل د ګرد یورپ لخوا د کډوالو د مسلې یو اوږد مهاله حل راوړي. د جرمنی چانسلر دغه لوزنامه کې مهم رول لوبوي. جرمنی د کډوالو تر ټولو غټه برخه هم اغستی. دې تر څنګ یونان کې صورتحال له وجې هم فشار زیات شوی. چرته دا وخت نږدې 3500 کډوال ډېر خراب حالاتو سره مخ شوي، کله راهسي چې مکتونیا او د بلکان ریاستونو خپلې پولې تړلي او د جرمني تلو لارې بند کړي. د کډوالو نړیوال تنظیم د یو راپور تر مخه تیر کال نږدې 1 میلیون کډوال یورپ ته داخل شوي چې پکې د 1.5 لک نه زیات د اوبو د لارې راغلي. دغه شمېره کې به نور زیاتوالی هم راځي چې موسم لږ تود شي. دا شمیرې د یورپ لپاره د دویم نړیوال جنگ وروسته د کډوالو تر ټولو غټه مسله جوړه شوې. د ترکی سره دغه ممکنه لوزنامې په حق لا سپین ویلي چې ورته قبول نه ده او وایي دا د نړیوال قانون او د یورپی یونین د قانون سرغړونه ده. اني حال کې د یورپی یونین یو بل غړي ملک سایپرس ویلي ترکی باید د قانون احترام وکړي چې پکې د سایپرس حکومت تسلیمول هم شامل دي. بلخوا جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر نه پورز ویلي په دومره غټه کچا کې پناه غوښتونکي ترکی ته ستنول قانوني ګام نه دی او انکارا باندې غږ کړي چې کډوالو د حقوقو په حق لا د جنیوا لوزنامې پالنه وکړي. دا مهال ترکی د شام نه راغلي کډوالو ته موقتی پناه ورکوي، خو د نورو ملکونو نه راغلي کډوالو ته کوم حیثیت نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنر زید راز الحسین رایټرز نومې خبري ادارې ته ویلي دوی غواړي چې ترکی ټولو کډوالو ته پناه ورکړي. د دغه خبرو اترو شروع کېدو نه وړاندې د یورپی یونین انتظامی برخې شپږ اصول وړاندې کړي چې باید د ترکی سره د کومې لوزنامې برخه وګرځي او ورسره د نړیوال قانون پالنه هم وشي. دغه اصولو کې د ټولو ستنیدونکو کډوالو قانوني حفاظت هم شامل دی، خو د حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په دغه اعلان اندېښنې څرګندوي او وایي داسې لوزنامه باید مخې ته راشي چې معنی خیز وي نه چې علامتي. جرمني ته بلقان لارې بندېدو وروسته اوس کډوال یورپ ته داخلېدو نورې لارې لټوي. شروع په ورځ د اټلي ساحلي محافظانو ویلي دوی نږدې 2000 کډوال یو ورځ وړاندې د لیبیا ساحل سره نږدې اوچت کړي.
د د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری کانګرس ته ویلي دي چې هغه نور وخت واړی په دې لړکی چې هغه یوې فیصلې ته ورسی چې په شام او عراق کې چې د داعش تندروا ډلې کم د مذهبي اقلیتونو پر ضد قتل عام کړی دی نو هغه نسل کشي وګرځي. نور تفصیل په دې موضوع باندې محمد عالمگیر ناورو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری امریکني کانګرس ته ویلي نور وخت ورله پکار دی چې دا خبره پخه کی چې آیا خود ساخته دولت اسلامي لخوا جنگي جنایتونه د بشر وجنې زمره کې راځي او کنه. د امریکا خارجه وزارت وایي په دې اړه د دوی لخوا فیصله به زر مخې ته راشي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر وایي خارجه وزیر جان کیری ته پرتی دې مسلې حجم او حیثیت داسې دی چې هغه په اوس هم کار کوي خو د کانګرس لخوا ټاکل شوې نیټه کومه چې سبا پورې ده باغه تر دغه وخت پورې نه وي تیار. د تیر ګل پرواز کانګرس د مارچ په 18 نیټه ټاکلې و چې اوباما انتظامیه د فیصلو کې چې د خود ساخته دولت اسلامي لخوا د شام او عراق مذهبي لګکیو خلاف کړی جرمونو په حق لا د دوی سره نظر دی. خاغلی ټونر وای سوک د بشر وجنې مرتکب ګرځول پروسه ډیر کار غواړي او خاغلی کیری دې کار باندې خارجه وزارت کې خپل ټیم ماموره کړي او دې سره د استخباراتي ټولنې او غیر دولتي موسسو نه هم غوښتلی چې چا سره څومره هم شواهد وي پیش دی کی چې په غوړه فیصله اډانه ولري. کوچری دې کار د لاسه د پروسه یې ساری گینو بده پکې نشته. د امریکا خارجه وزارت وای د انسانیت خلاف جرمونه او بشر وجنې منل کوم چې بلکوم یو هیواد کې شوی وي د امریکا کانه س قانوني چاره جوړي نه غواړي. خو قانوني پوهان وایي چې کو امریکا خپل امن لا چې څوک د بشر وجنې مرتکب دي نو د هیواد په تګلارې به اثر خامخا پریوزي. د امریکا نبراسکا نه د کانګرس غړي جیف فورتنبری وایس اف امریکا ته وایي د بشر وجنې قرارداد پاس کېدو مطلب دا دی چې کوم ځای کې دا روان وي یا شوی وي نو دغه ځای کس لبا د مهاجرت په معاملې کې ترجیح ورکول شي. خاغل جیف فورتنبری وایي کله چې د خلکو یو مخصوص ډله په نخښه شي او ډیر په منظم ډول د دې نسل کوشش کیږي نو دا کو په یو لاس بے انصافی دا نو په بل لاس دا د انسانیت سپکاوی هم دی او د انساني تهذیب لپاره غټ خطر دی. د امریکا خارجه وزارت وای په دې اړه د ځینی فیصلې اثر به د امریکا د داعش یا خود ساخته دولت اسلامي تر هغه ډلې تباہ کول والا امریکني میشن باندې نوی. امریکا په اخر وار کال 2014 کې د پخوانی خارجه وزیر کولن پاول په موده کې هغه وخت بشر وجنه منلې و کله چې د سودان دارفور په سیمه کې عادی ولس په لوی کچه قتل عام شوی وو او زنانه سره په غټه شمیره کې اجتماعي جنسي زیاتی شوی وو. په کال 2014 کې د داعش تر هغرو د سنجار غر چې غربي عراق کې راځي نه ګیره واچولا او یزیدیان کوم چې دغه ته آباد وو ګیره کړل. د دوی 1500 نارینه ډیر په بدرده قتل کړل او یو شمیر زنانه ورلا د خپل خلی غلامان کړي چې اوس هم په ځانونه خوشحالي او یو بلکې خرڅوي. په دغه موقعه اویا پورې ماشومان خالی د تند نه مړه شوي او په لویه شمیره کې قتل کړي شوي. کال 2015 کې د فروری په 14 نیټه د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې داعش ماشومان هم په دار خېجي او ډیر یې ژوندۍ خښ کړي او نور د خپل جنسي خواهشات پوره کولو لپاره غلامان کړي. هم د دې میاشتې په 15 نیټه داعش یویش کوپتی عیسایان د لیبیا بیچ نوم یو ځای باندې د سمندر په غاړه حلال کړل. داعش د اردن نیول شوی پایلټ هم جمدی او سوزو. د دې ټول جنگي جنایتونو بیرته داعش په زرګا او شیګان ډیر په بیردردې وجلی د دوی کورونه لوټلی او زنانه ورله غلامانی کړي. خو بیا د داعش جرمونه عیسایانو یزیدیانو شیګانو او نور مذهبونو یا فرقو باندې نه ودریږي. دوی سنی مسلمانان هم نه دی بخلې او څوک چې بیلارې عقیدې سره سمون نه خوري د وجلو هڅه کوي. د اسلام مذهبي مشران وایي داعش اسلام سره سکار نه لري او د دوی عمل غیر اسلامی بولی. خو داعش ځان اصل مسلمانان بولی او نور خلک بیلارې او دا ولري چې اوسنۍ نړۍ کې به دوی د خلافت مثالی حکومت قائموي.
امریکا وای د کوردانو لخوا به د شام په یو برخه د کنټرول نه پس د خود ساخته حکومتي داوی نه مني او د کورد چارواکو وینا ده چې د شام په شمال کې چې کوردانو په کمو علاقو باندې کنټرول ترلاسه کړی دی نو ډیر زر به هلته کې یو وفاقي نظام اعلان شي، یعنی یو جدا وجود به د دغه برخو نه جوړ کړی شي. وکیل خان نه په تفصیل اورو.
<تص-> په داسې حال چې د کوردیش ملیشي د شام په شمال کې د مخالفو ډلو سره په جنگ کې بوختي، د هغوی سیاسي مشران وایي چې دوی د یو آزاد وفاقي سیمې د اعلانولو په تیاریانو کې دي. د کوردیش د ولکې لاندې کوبانی ښار کې د کوردیش د خارجه معاملو یو ستر استازي ادریس حسن الجزیره ټلویزیون سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې ډېر ژر به د شام په شمال کې د یو آزاد سیمې اعلان وکړي، او دا چې کوردیش استازي دا مهال په دغه باندې د بحث لپاره ملاقاتونه کوي. ولې د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر بشار الجعفری خبریالانو ته په جنیوا کې د خبرو اترو په مهال ویلي چې د شام اولس په دې رقم هڅو باندې تقسیمول به ناکام هسي وي.
The Syrian Kurds are an important component of the Syrian people. We are proud of them. They are proud of us. We have
دی وایي چې شامی کورد د شام د اولس یو مهمه برخه ده. مونږ په هغوی او په هغوی په مونږ باندې ویاړ کوي. مونږ د صدو راهسې خپل یو ګډ ریاست جوړ کړی، نو د شام د خلکو ترمنځ رقم تقسیم راوستل به یو مکمله ناکامي وي. اخوا د امریکا د خارجه وزارت یو ویاند لخوا تېر روز جاری شوی یو بیان کې ویلي شوي چې امریکا د کم خپل خود سره نیم آزاده سیمه نه ده منلې او نه به اومني. ویاند زیاته کړې چې مونږ د شام سیمه ییز خودمختاري او یووالي سره ژمن یو. هلال خشان څوک چې د بیروت په امریکن یونیورسيټي کې پولیټیکل ساينس خای، نوموړی د وایس اف امریکا سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې نوموړی یقین لري چې د کوردز د آزادۍ اعلان کیدی شي د ترکی او کوردش په شخړه کې زیاتوالی راولي. دی وایي چې دا ګام به انکره ډېره زیاته غوسه کړي او ترکی به یقینا دې ته ځواب وایي. نو که داسې کیږي او که نه، نو دا په شام کې د حالاتو نور خرابېدو یو وجه جوړېدی شي. اوس موږ د ترکی د ځواب په تمه یو. د ترکی د مخالفت له وجې د کوردش سیاسي مشران جنیوا ته د شام د امن لپاره روانو خبرو اترو ته نه دي راغوښتلي شوي. انکرا د شام کوردش پی وای ډي پارټۍ باندې د پی کی کی سره د اړیکو تور لګوي. د کمیډلې مشر عبدالله اوسلان چې په ترکی کې قید دی. بلخوا د امریکا قانون پر ځای ساتونکې ادارې چارواکو تیر روز ویلي چې دوی پلټنې کوي چې څنګه یو امریکایي تن په عراق کې د داعش سره شاملېدلو لپاره هڅې کړي. کم تن چې داعش ته د رسېدلو وړاندې د کوردش پیشمرګ ځواکونو لخوا په دې اونۍ کې نیول شوی. امریکایي پوځ ویلي چې په عراق کې ځمکني عسکر نه لري چې د داعش ټول نیول شوي عسکرو څخه پوښتنې وکړي. سرباز هما امین څوک چې په شمالي عراق کې یو پیشمرګ کمانډر دی، وایس اف امریکا ته ویلي امریکایي تن د هغه ځواکونو د غزمو په مهال لیدلو. هغه په انګریزي ژبه کې خبرې کولې او پیشمرګ عسکرو ته ویل چې دوی ته تسلیمېدل غواړي. وایس اف امریکا ته رالیږلی شوی د نیول شوي تن ډرایوینګ لایسنس ښایي چې محمد جمال خویس په نوم د امریکې د ورجینیا ریاست اوسیدونکی دی. سرباز هما امین ویلي د محمد جمال خویس سره د ترکی پیسې او یو سو ډالر هم وې.
دونکو وخت شوه د وس بدبو اتو تا د کتنې نن میډیا کوم خبرونو لځه ورکړې ده. تفصیل به تاسو ورېدې شهید مختار خلیل نه.
افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو اعلان سره طالبانو په ګرد افغانستان کې خوري وري حمله شروع کړې دي. د طالبانو دې حملو امریکا افغانستان نه د وتو یا په افغانستان کې د هوایي حملو د بندولو په خپل فیصله بیا د سره په غور کولو مجبور کړې ده. نن د امریکې په آنلاین خریدونکو مشهور اخبار او مجله فارن پالیسی کې په دې موضوع یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی چې سرخطې دی د افغانستان په معاملې کې اوباما په دې مخمسه کې ګیر دی چې آیا دغلته بمباری بیا شروع کی او کنه. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکې په کال 2014 کې خپل زیاتره فوج د افغانستان نوستې دی او په طالبانو یې هوایي حملې هم ډېرې کمی کړې دي. همدغه سبب دی چې طالبان دومره زړور شوي دي چې د کندوز د نیو ورستو پر رڼا ورځ د کندوز ښار په کوڅو کې کلاشنکوف په لاس ګرځېدل او د خپل نوي مشر د وفادارۍ اعلانونه یې کول. فارن پالیسی لیکي صدر اوباما د صدارت په منصب د کېناستو په وخت دا لوس کړیو چې د امریکې د تاریخ دی اوږد جنگ نه به امریکا په خیر خیریت سره روباسي. خود داسې ښکاري لکه چې د افغانستان طالبان ورته اوس د القلاشه جوړ شوی دی. امریکې د افغان ملی اردو په تربیت په اربونو ډالر خرچ کړ، خو چې د افغانستان په سویلي مرختیزو قطبي سیمو کې د طالبانو د یرغل تمبولو د پاره طالبانو ته مخامخ شول نخپې یې وښویدي. د افغان فوزونو د ناکامۍ ورستو امریکای سره اکی یو لار پاتې ده چې یا خو د هوایي حملو د بندولو په خپل قانون عمل جاری وساتي او صرف د طالبانو د نصرت تماشې ته کینی او یا امریکنو هوابازانو ته په منظمه طریقه په طالبانو د هوایي حملو د بیا شروع کولو امر وکړي. اخبار لیکي چې دا وخت افغانستان کې طالبان او د دولت اسلامي جنگیالي دواړه خپه تیزه سره خپلې جرړې خورۍ په دې سبب د امریکې د دفاعي محکمې د پینټاګان د چارواکو خیال دی چې د هوایي حملو د بندیز په قانون نظرسانی ضروری ده. تر لږې مودې وړاندې پورې افغانستان کې د امریکې جرنیل جان کیمبل د یو کال نه وایټ هاوس کې ناستو واکدارانو ته ویناګانې کوي چې افغانستان کې پروت فوج له د دولت اسلامیه په مورچو د بمبارۍ کولو اجازت ورکړي خو دفاعي چارواکي په دولت اسلامیه د هوایي حملو اجازت نه ورکوي. بلخوا افغان حکومت امریکې نه د خپل 9800 باقی پاتې فوج هم افغانستان نه د وستو د منصوبې ځنډولو غوښتنه کړې ده. فارن پالیسی افغانستان کې د امریکای د پخوانی سفیر د جیمز کینینګم د خلیلی کلی دی چې امریکا دی افغانستان کې د خورو ورو هوایی حملو اجازت ورکړي. پینټاګان خپل یو بیان کې ویلی دی چې د جنرال جان کیمبل په ځای افغانستان ته تللی نوی امریکایي جنرال جان میک نیکلسن د افغانستان د ټولې جنگي مسلې جاج اخیستل شروع کړی دی چې پکې د هوایی حملو د شروع کولو یا د نه شروع کولو او د امریکنو فوزونو د شمیر 5500 ته د راکمولو د صدر اوباما د منصوبې معامله هم شامله ده. فارن پالیسی لیکي چې افغانستان کې پخوانی امریکني جرنل سٹینلی میک کرسټل د افغان اولس د دشمنانو نه د ځان ساتلو د پاره هوایی حمله بند کړی وي. د پسې جرنل ډیوډ پیټریاس د طالبانو امن خبرو اترو ته د رضاکولو د پاره هوایی حمله بند ساتلی وي. فارن پالیسی د خپل رپورت په اخر کې لیکلی دی چې امریکې ته د هوایی حملو د بیا شروع کولو د پاره د افغانستان د مینت زارونه د افغان فوزونو کمزوري سرګندېږي. دا وخت په ډیرو ولایتونو د طالبانو د قبضې قوي خطرې موجود دي. بلخوا افغان فوج نه عسکر دې مار په تښتېدو دي ځکه چې طالبانو سره انخطو کې تر اوسه پورې 14000 افغان عسکر وژلې شوي یا جوبل شوي دي. افغان حکومت په قلار قلار د خپل هوایی فوج په ادرولو لاس پورې کړی دی خو افغان جنگی هوایی فوج د کال 2000 نه وړاندې میدان ته راوتل ګران ده.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو په پاکستان کې په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد په وروستۍ کې 3 ورځنی کیمپین چې دی هغه سرته رسیدلی دی. په بلوچستان کې هم دغه کیمپین سرته رسیدلی خو په بلوچستان کې د دې کیمپین په موقعه یوه مسله راپورته شوې وه چې د بلوچستان صوبایي حکومت یې هم پریشانه کړی دی او هغه پېښه په دی او هغه مسله دا وه چې په کومه مارکرو باندې د کومو مارکرو په سیاهي باندې به د ماشومانو په ګوتو باندې نښې لګېدې. هغه ماشومانو ګوتو باندې چې د پولیو څاڅکي به ورله ورکړی شو نو هغه مارکرې بیخي وچې وې، یعنی کار یې نه کوو. تفصیل بیا ورو په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو خبریال ایوب ترین نه.
د کوټ په شمول د صوبې په زیاترو برخو کې د پولیو ضد په ورستي کمپین کې زیاتره هغه کلمان وچ او خشکو د کوم د لارې چې د 5 کلو څخه و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو وروسته پر ګوته نشان لګیږي. د خبره تیر ماښام په کوټه کې د روغتیا د ادارې ډیپټي سیکرتر عبدالله خان نورزی په مشرتابه کې په یوه غونډه کې سوي ده. په غونډه کې د پولیو ضد کارکونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. کارکونکو وویل چې د بیکاره کلمانو له وجې د پولیو ضد کمپین زیات اغیزمن شوی دی. پر دې باندې د روغتیا د ادارې ډیپټي سیکرتر عبدالله خان سخته خواشنی څرګنده کړه او ویل چې موږ د کلم ستونزو نه سو هوارولی نو څه ډول به د پولیو وایرس ختمو.
د مارکر خو پرون د مج فیلډ کې زو سیکټری هیلت لیو نو باز زیو کې او دوی یو انکاونسل زو چلته دا مسله و چې مارکر کوالټي اسمنه ده یا چې کوم سیاهي د سیاهي خوشک نو بیا موږ د ایتول چې کوم اتورټیز دي د یو سی کوارډینیټر تم ډی سی مورته ویلو ډی سی کوټه او مجه موز دا میسج کنوي کې دي ته چې دا فورن تبدیل کړل سي نو دا چونکه تیر یو څو کمپین د مخه ورسوي دا باز یونین کونسلز کې هغه به بات کې پاره کې بهتري راوړل سول.
د دې په جواب کې د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د چارواکو لخوا وغونډې ته وویل شو چې دوی و اسلام آباد ته په دې ترڅ کې لیکلي دي او امکان دی چې دغه ستونزه به ډیر ژر هوار شي. بل پلو ته تیر ورځ د کمپاین پر مهال د ګولمنډي پولیسو لخوا د یو خبریال محمد رکیب سره بدتمیزی سوی وه. د بدتمیزی څه وه؟ نو راځئ چې د رکیب د خولې واورو.
سهار داسې لس بجې وخوا ته پولیو ورکرز زموږ کور ته رالی، نو هغوی دا ویل چې بایي موږ د کوچنیان ته پولیو ورکوو. ما ورته ویل چې موږ الرېډي پولیو ورکړې ده او د هغې نشانات هم شته. بیا هغوی ویل وای بس صحیح دی موږ به ولاړ شو. د یو ساعت کې بعد بیرته پولیس رالی. پولیس رالی وای بایي موږ تا اریسټ کوو، تا پولیو ورکر ته د کورس دکی ورکړي. هغه به ګاډۍ کښېنول، موبایل یې راسه واخیستې. ما ورته وویل سر زه خو کریمینل نه یم، یا زه یو صافي یم، نو په دې حواله تیز ما ستاون وکړ. نو بیا دوی هغه زنانه راوغوښته کوم چې پولیو ورکره ول، هغې ته یې ویل بایي دوی ستاسو بدتمیزي کړه. هغې ورته وویل یا
وروسته ډپټي کمشنر کوټي داود خلجی د پیښې د پلټنې حکم ورکړی او ویلي دي چې دغه پولیسو په ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي د چا له وجې چې و پولیو کمپین ته زیان رسیږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
چې د امریکا د حکومت نظر ښایي
خلیج تعاون کونسلوسوس په یو غونډه کې په لبنان کې قائم د ایران په مرسته چلیدونکي حزب الله ګوند یو ترهګر ګوند اعلان کړی دی. خلیج تعاون کونسل یو سیمه ییز اتحاد دی او په دې کې سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، عمان، کویت او بحرین شامل دي. د خلیج تعاون کونسل لخوا د حزب الله د باضابطه ترهګر ګوند د ګرځولو نه وړاندې ګڼو ملکونو او تنظیمونو هم حزب الله ترهګر ګوند ګرځولی دی. په دې ملکونو کې امریکا، برطانیا، اسرائیل، آسترالیا، نیوزیلینډ او یورپی یونین شامل دي. د خلیج تعاون کونسل لوی سکرتر عبداللطیف بن راشد الزیانی خپل یو بیان کې ویلي دي چې حزب الله په شام، یمن او عراق کې د حزب الله ملیشی د جنگیالو د تربګرۍ د اقداماتو له سببه ترهګر ګوند ګرځولی شوی دی. دوی په دغه ملکونو کې د ترهګرۍ کارونه کړي دي چې پکې د وسلو او د ګوله بارودو په غلا د خپلې خوښې ځایونو ته د رسولو او په خلیج تعاون کونسل کې د شاملو ملکونو خلاف د خلکو د راپارولو کارونه شامل دي، کم چې د دې ملکونو د ازادۍ او د سالمتیا او سلامتیا خلاف کارونه دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د خلیج تعاون کونسل لخوا د حزب الله په ترهګر ګوند ګرځولو ډیره خوشاله ده. د زیاته کا چې موږ د خلیج تعاون کونسل ټولو ملکونو سره خبرې شروع کړي دي چې د حزب الله د ترهګرۍ د کارونو د مخنیوي لپاره د حزب الله خلاف بندیزونه او نور اقدامات څنګه عملي کړو. امریکی په کال 1979 کې حزب الله خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې دی او په ګډ د دنیا او بلغاریا، تایلند او قبرص غوندې ملکونو کې هم د حزب الله د ترهګرۍ د کارونو او منصوبو غندنه کړې ده. حزب الله د دې ملکونو نه علاوه په ټوله مشرق وسطا، اسرائیل، عراق او شام کې هم د ترهګرۍ کارونه کړي دي او په شام کې د صدر اسد د حکومت مخالف خلق ډېر تزنولي دي. امریکې د حزب الله په فوزي مشرانو، حزب الله سره په لاس امداد کوونکو کسانو، تنظیمونو او باپاري ادارو باندې هم بندیزونه لګولې دي. د خلیج تعاون کونسل لخوا د حزب الله ترهګر ګوند ګرځول د امریکې د خارجه چارو د وزیر د جان کیری د دې قول تصدیق دی چې یو شمیر حکومتونه حزب الله یو خطرناک او د الغو تلغو جوړولو والا تنظیم تسلیموي. امریکا به د حزب الله د ترهګرۍ د کارونو د چقولو دپاره اقدامات جاری ساتي او د نورو ملکونو به هم په داسې اقداماتو کولو ډاډګیر نه کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
نو اوریدونکو، تاسو د ریوه ریډیو سره نه خبرونه واوریدئ. لږ سات کې دغه خبرونه سرته رسیږي. د دې پس په تاسو د مشال ریډیو خبرونه هم په دغه صفو باندې اوریدئ شئ. د ماښام شپږونه تر 12 بجو پورې به د ریوه ریډیو ټول همکاران یو واری بیا د تازه خبرونو خوندور پروګرامونو سره ستاسو وړاندې راځي. تر هغه وخت پورې د سارنې ټیم له اجازه ورکړئ. تر لا پامه.